السلام علیکم، احمد شبریم د ازادي رادیو په خبرونه کې ستاسو کوربه. د امریکا د تروریسم ضد ملي مرکز مشر وایي د بایدن د حکومت پر مهال له افغانستانه پر راغلیو خلکو کې د 3000 کسانو نمونه د ترهګرۍ د تعقیب په لست کې موجود دي. واشنگتن اگزامینر خبرونه د جوزف کنت د پنشن بي د ورځې خبري خبري کړی دي چې د استاذو جرګې د کورنی امنیت کمیټې اجتماعي غونډې ته د خبرو پر مهال ادعا وکړه چې فدرالي حکومت د 3000 کسانو په اړه معلومات لري چې نمونه د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بي آی د ترهګرۍ د څار پولیس کې شته او د هغه کسان دي چې په 2020 کال کې له افغانستان امریکا ته راوستل شوي دي. د شاغلي کنت په وینا په دې ډله کې 2010 کسان دي چې له تروریستي ډلو سره ارتباط لري. د کندهار د سوداګری خونی مسولین وایي چې سږ کال نشته دروډ سره ټنه انار بهرنیو هیوادونو ته د سباندې لسنی میلیونه ډالرو په ارزښت صادر شوي دي. د کندهار د سوداګری خونی مرستیال عبدالباقی بینا د پنځشنبه پر کورنیو رسنیو ته وویل چې روان کال د انارو د صادراتو په پیل کې د پاکستان لاري وتړل شوې او بیا هند، ازبکستان، قزاقستان، متحده عربی اماراتو، روسیا او یو شمېر نورو هیوادونو ته صادر شول. پاکستان د اکتوبر لنیمایي وروسته د کندهار د سوین بولدک په شمول نور تجارتي لاري له یوې جګړې وروسته وتړلې چې له همدا لاري بندې دي. تاکل شوی ده چې نن په کابل کې د وزلوب لیگ مسابقه پیل شي. په دې لیگ کې د کندوز، تخار، بدخشان، بغلان، سمنګان، پنجشیر، بلخ، سرپل، فاریاب، هرات او بامیان لوبډلو برخه اخیستې ده. د افغانستان د وزلوب د فدراسیون په وینا په ځینو لوبډلو کې یو شمېر بهرنیو چپندازانو هم ګډون کړی چې د ټولو بهرنیو پهلوانانو شمېر لسو ته رسیږي. نن به د کندوز او بلخ، د بدخشان او بامیان، سمنګان او سرپل لوبډلې سره مخامخ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي دی دې ته چمتو دی چې بیروت ته ولاړ شي. عباس رخچی د پنځشنبه پر ورځ دا خبره یو ورځ وروسته تر دې وکړه چې د لبنانی سیال یوسف راجی ویلی و چې اوسنی شرایط تهران ته د تګ مخه نیسي، خو په درېمګړي هیواد کې له ایران سره خبرو ته چمتو دی. عراقچی په اکسپانه کې لیکلي دي هغه هیوادونه چې بشپړ ډیپلوماتیک روابط لري هغوی دې ته اړتیا نه لري چې یو بې طرفه درېم ځای د لیدو کتو لپاره انتخاب کړي. د ایران او لبنان اړیکې په دې وروستیو میاشتو کې د حزب الله پر سر چې له دې ډلې د وسلې ټولې شتې کړکېچن شوې دي. حزب الله یو سیاسي پوځي ډله ده چې د لبنان د جنوب واک ور سره دی او د لبنان په پارلمان کې غړي لري. امریکا دا یو ترهګره ډله بولي خو اروپایي ټولنې یوازې پوځي څانګه په تور لست کې شامل کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ستر کمشنر د میانمار پورې وروختون تر سره شوی برید په کلکو ټکو وغانداو د دې پیښې د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. والکر تورک د پنځشنبه پر ورځ په اکسپانه کې ولیکل چې داسې پیښې په جنګي جنایتونو کې شمیرل کېدای شي. د چهارشنبه پر ورځ د میانمار په لویدیز کې د راخیم په ایالت کې د ماروک یو پر روختون هوایي برید وشو چې له عمله یې لږ تر لږه 33 کسان ووژل شول او شاوخوا شل تنه نور ټپیان شول. فرانس پریس ارجنټ د میانمار د جګړو د څارونکو په وینا خبر ورکړ چې له 2020 کال را په دې خوا چې په دغه هیواد کې پوځیانو کودتا کړې ده او واکه خپل کړی دی کال په کال پر ملکیانو بریدونه زیات کړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو .com کې اوري. په دې خبرونه کې
نو زولې نشم کولای چې خوانځي ته لاړ شم، ولې نشم کولای چې په هندون و یا مول
په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی.
د دې فعالانو د څرګندونو ترڅنګ مو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د سپورت د یو نسبتا مجهز مرکز له جوړېدو خبرو په پاکستان کې به د اوبو د سنزو پاړه واوري.
وز د سي دوران را لې چې په هر کور کې هغه کویا وچ
جنې کتون کې پدې باور دي چې د افغانستان او پاکستان ترمنز باید د اوبو د ویشتړون لاسلیک شي.
چې د دوه هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتی کی.
در دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د شزو د حقونو یو شمیر فعالان او دینی عالمانو د طالبانو د حکومت د وینا په اړه چې بشري حقونه د شریعت په چوکاټ کې تضمین شوي خبرګون څرګند کړي. د دوی په وینا شتیاون جونی د طالبانو د محدودیتونو له امله ان لخپلو لومړنیو اسلامي حقونو هم محروم شوي دي. د طالبانو د حکومت بیان سبیح الله مجاهد تازه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په ناسته کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د څرګندو شویو اندیښنو په ځواب کې ادعا کړې چې کوم حقونه چې اسلامي شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تعمین دي. تفصیل په دې راپور کې
یو شمیر افغان ښځې د دوی د حقونو فعالان او دینی عالمان وایي د طالبانو تهدا چې ګوندی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې بشري حقونه خوندي کړي د هیواد له روانو واقعیتونو سره په ټکر کې ده او د طالبانو پالیسیو نه یوازې بشري حقونه بلکې د ښځو اسلامي حقونه هم نقص کړي دي. یو افغان نجلۍ چې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي او د طالبانو د محدودیتونو له امله یې له زده کړو پاتې شوې ازادي راډیو ته وویل
نو زه له دوی څخه دا پوښتنه لرم چې که چېرته واقعا هغه حقوق مره کړی وای نو زه ولې نشم کولی چې ښوونځي ته لاړ شم، ولې نشم کولی چې پوهنتون ووایم، ولې د کار کول اجازه نه لرم؟ دا هغه حقوق دي چې ماته اسلام راکړی دی، خو دا څلور کاله کېږي چې له ما څخه اخیستل شوي دي.
بل نجلۍ چې دی هم نه غوښته خپل نوم ووایي او له لوړو زده کړو محرومه شوې وی ویل
قرآن عظیم شان کې او دینی او اسلامي کتابونو کې دا صراحتا لیکل شوی دی په خزینه او نارینه باندې د علم طلب واجب دی. یعنی هر خزینه کولی شي چې د یو نارینه په شکل سره درس ولولي، تحصیل وکړي، تعلیم وکړي.
د ښځو د حقونو فعالان هم طالبان تل د شریعت نوم اخلي، خو ښځې له زده کړو، کار او ټولنیز حضور څخه محرومول هیڅ ډول اسلامي توجیه نه لري او دې ډول پالیسیو ته د شریعت نوم نشي ورکول کېدی. د ښځو د حقونو فعالې رقیه سایی ازادي راډیو ته وویل
تمام کشور اسلامي بالخصوص
اسلامي هیوادونه په ځانګړي ډول سعودي عربستان ته وکړو، هغه ټول محدودیتونه، ظلم، زور زورونه او وحشت چې طالبان په افغانستان کې پر خلکو په ځانګړي ډول پر ښځو تحمیلوي په یوه هیواد کې هم نشته. موږ ټول وینو چې په هغو هیوادونو کې ښځې له پراخو ازادیو برخمنې دي، خو نن افغان میرمنې له خپلو ټولو بنسټیزو او اسلامي حقونو بې برخې شوې دي.
دینی عالمان هم د طالبانو پر کړنو نیوکه کوي او ټینګار کوي چې هغه حقونه چې اسلام ښځو ته ټاکلي ښکاره او نه بدلیدونکي دي، لکه د تعلیم حق، د کار حق او د ټولنیز ګډون حقونه، چې د دوی په خبره طالبانو په عملي توګه له پامه غورځوي. د پانتون استاد او د علماو د نړیوال اتحاد غړي ډاکټر فضل الهادي وزین ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
جواز درس خواندن دختران او رفتن آنها به مکتب او پانتون
د نجونو د زده کړو مکتب او پانتون ته د دوی د تګ او د تعلیم د حق جواز دومره سرګند او روښانه دی لکه څنګه چې د منځو روزي احکام په اسلام کې روښانه دي. طالبان باید خپل داتې وطن او ګناه د اسلامي شریعت په نومونه لیکي. اسلام او اسلامي شریعت د نجونو د زده کړو غوښتنه کوي او د تعلیم په برخه کې د نجونو او هلکانو ترمنځ هیڅ ډول تبعیض نه پیژني.
دا څرګندونې داسې مهال مطرح کیږي چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د راپورته شویو اندېښنو په غبرګون کې ویلي په ډاډ سره ویلی شو چې هغه اسلامي حقونه چې شریعت خلکو ته ورکړي په افغانستان کې تضمین شوي دي. په یو غږیز پیغام کې چې د طالبانو نږدې رسنۍ حوریت راډیو د دسمبر په 11مه نیټه په ایکس پاڼه خپور کړی مجاهد دغه شان زیاته کړې چې افغانان مکلف نه دي چې هغه بشري حقونه چې په نورو ټولنو او هیواد دونو کې تعریف کېږي د خپل حق په توګه ومني. د یادونې وړ ده چې طالب چارواکو مخکې هم په څو ځلې د بشري حقونو د تامین په اړه ورته دعوې کړې دي، خو دای دا وی تل د خلکو د بشري حقونو د بنسټونو او نړیوالې ټولنې له مخالفت سره مخ شوې دي. د ذبیح الله مجاهد څرګندونې وروسته لا غري چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د افغانستان د بشري حقونو وضعیت او بشري ناورین د اندېښنې وړ بللی او د طالبانو د سیاستونو د بدلون غوښتنه یې کړې ده. د دغو هیوادونو استازیو د دسمبر د 10مې نیټې په غونډه کې د ښځو د حقونو پر تامین ټینګار وکړ او له طالبانو وغوښتل چې د نړیوالې ټولنې غږ واوري. دوی خبرداری ورکړی چې د افغانستان وضعیت لا هم نازک دی او د بشري حقونو ناورین، بې وزلي، د ښځو د ګډون محدودول او د طالبانو له لوري په نړیوالو ژمنو سترګې پټول د دې هېواد د لا انزوا خطر زیاتوي. یونما هم د دسمبر په 10مه د بشري حقونو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي و چې د بشري حقونو درناوی اختیاري نه دی بلکې یو اړتیا ده. په داسې حال کې چې په ټوکو یې ډېری افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې لا هم له دې حقونو بې برخې دي. طالبانو په افغانستان وخت تر بیا رسېدو وروسته پر ښځو پراخ محدودیتونه لګولي دي. شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولای. په ډیرو دولتي او نا دولتي ادارو کې د ښځو کار کول بند کړي، پارکونو، حمامونو او یو شمېر نورو عامه ځایونو ته د تګ محدودیتونه یې هم پرې لګولي دي. نړیوالې ټولنې، ملګري ملتونه او بېلابېلو بشري بنسټونو په واروالو دوی غوښتي چې دا محدودیتونه لرې کړي او د بشري حقونو ژمنو ته درناوی وکړي، خو د دوی په سیاستونو کې تر اوسه کوم د پام وړ بدلون نه دی لیدل شوی.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
په پکتیا کې د خصوصي سکتور په چوکاټ کې د ځوانانو د سپورت لپاره یو نسبتا لوی جیم جوړ شوی چې په یو وخت 300 کسان پکې تمرینونه کولای شي. نور حال د ازادي او مشال راډیو د خبريال نجیب لالو خیل پر راپور کې.
دا د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز کې یو نسبتا لوی او په سپورتي وسایلو سمبال او مجهز نوی جیم دی چې ورزشکاران پکې د اندامونو د ښکلا، پاور لفټینګ او فټنس د برخې په تمرینونو بوخت دي. ورزشکاران خوښ دي چې دوی لپاره د وړو کلبونو په پرتله دا لوی ځای جوړ شوی او د تمرینونو لپاره د پخوا په پرتله وسایل او ماشینونه نوي او ښه شوي دي. د نوی جیم مسؤول شریف خان مشال راډیو ته وویل
دا ورزش شته دا وسایل پوره کېدل امکان نشته، ځکه تر ډیره بریده دا وسایل کال په کال نه وسایل راوځي، هر قسم د ځلات لپاره ماشینونه راوځي. خو پاینده کې مونږ تصمیم لرو چې کال بعد یو کال بعد نه وسایل راوځي، مونږ خپل ځای بلویو او نور ماشینونه به ان شاء الله راوړو.
سره لدې چې په پکتیا کې زرګونه ځوانان بیلابیل سپورتي لوبې کوي، خو د اندامونو د ښکلا چې نن سبا په ځوانانو کې مینوال ډیر شوي، د یو مجهز او پخو وسایلو سمبال کلب نیمګړتیا موجوده وه. یو تن ورزشکار سمیع الله منګل وایي
د پکتیا لپاره د افتخار ځای دی چې پکتیا کې د یو لک زر ډالرو مصرف په سمې گزاري چې دلته جیم جوړ شو. په دغه جیم کې درې مسلکه مونږه تمرین ورخیو چې یو اندام ښکلا ده، پاور لفټینګ او فټنس ده.
ځوانان سپورت د ورزشکار کس د شخصي کرکټر او اخلاق په لوړولو، ټولنیزو اړیکو په پراختوب او د شخصیت په اصلاح کې هم ګټور بولي او غوښتنه کوي چې هر کس باید د خپل ژوند یوه برخه سپورت ته ځانګړي کړي. یو بلتن ورزشکار دینار خان ویل
ما ورزشکاران ته پیغام داده چې خپل زی اول باید خپل اول سپورتي اخلاق، بیا خپل یونیفورم، بعد یې غن خپل تمرین ته ادامه ورکړي.
ورزشکاران زیاتوی سپورت انسان لپاره یو دایمي فزیکی عمل دی چې څومره ډیر کیږي په هماغه اندازه د وجود عضوی خې جوړیږي او قوت پیدا کوي. یو بل ورزشکار بختګل منګل وایي
جیم داسې ورزش ته تر ازله کوي وخت ته ایګل روزانه ته وخت ته ایګل اخر یو دیوال یو کور جوړیږي متصل روزانه راځي ورزش کوي روزانه بدن کې تا تغیرات راځي.
بلوري ته په پکتیا کې ورزشي مسؤلین هم په دې ولایت کې ل سپورت سره د خلکو لیوالتیا او په دې برخه باندې د پانګوالو سرمایه گذاری په ډیری دو بولی. د پکتیا ورزشي عامر نور رحمان تسکین وویل
الله الحمد وجد ډیر ښه طرف ته روان ده، ځکه مکه موږ جیمونه لره لغه کوچنی وو د ورزکارانو تقاضا او په وخت کې دومره ظرفیت نه لره. دا معلومی کې دا چې زموږ پکتیا کې ورزش د ښه طرف ته روان ده، ځکه اوس خلک دې ورخه پنګونه کوي. نن ښه مثال ده، تقریبا یو لکه اوسل زړه په پنګونه کې نو ورستر بلې پکتیا کې ورزش په ښه طرف روان ده.
یاد دیوی په هیواد او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په درې ولایتونو کې د معیاري لوبغالو او ورزشي کمپلیکسونو، د سپورتي وسایلو، همدارنګه په مالي لحاظ له سپورتي ټیمونو د سپانسر او ملاتړ کوونکو کمښت، نویو میتودونو ته د روزونکو او لوبغالو لږ لاسرسی او بهرنیو ورزشي سفرونو کمښت یا نشتون په افغانستان کې د سپورت د ډګر د پرمختګ او په نړیوال ډګر کې د افغان لوبغالو د خزرې درو په مخ کې له مهمو خندونو یادېږي.
ازادي راډیو ته ورجوینی سي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکرين ولسمشر وایي په راتلونکو کې د دونیتسک او زاپاروژیا د اټومي مرکز د واک برخلیک هغه اصلي لنجمن موضوعات دي چې د روسي د جګړې د پایته رسولو په طرحه کې اشاره ورته شوې ده. ولودیمیر زلنسکی د پنشن بی پروسوویل واشنگتن لا هم پر دې ټینګار کوي چې کیف ته روسیې ته امتیازات ورکړي چې د 2022 کال له فبروري راهیسې په اوکران کې پیل کړې جګړه ودروي. زلنسکی زیاته کړه چې واشنگتن غواړي چې اوکران له دونیتسک څخه خپل سرتیری پشا کړي او هلته د اوکران او روسیې ترمنځ حایله سیمه جوړ شي چې نظامیان پکې نه وي. د اوکران ولسمشر بیا وویل د واشنگتن د سولې طرحه د جنو په باور داسې ده چې د روسیې ډیرو غشتنو ته پکې پام لرنه شوې ده، او د دونیسک او زاپروژیا د اټومي مرکز په اړه لا هم خبري روانې دي، او کچیرته د اوکراین د خاورې د کومې برخې په اړه پریکړه کیږي هغه باید د اوکراین د خلکو له لوري وشي. زلنسکی بیا وویل د اوکراین خلک باید دې ته ځواب ورکړي، که د ټول پښتنې لاري ځواب ورته پیدا کوي یا د ټاکنو لاري ورته پیدا کوي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی دوشنبه د دسمبر په 8 په لندن کې د بریتانیا له صدر اعظم کایر سټارمر، د جرمني له صدر اعظم فریدریخ مرتز او د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل ماکرون سره خبرې وکړې. او د یو شمېر راپورونو له مخې تر دې غونډې یو ورځ وروسته له واشنگتن سره د سولې پلان شریک کړ. اوکراین په رسمي ډول د چهارشنبه په ورځ وویل چې د جګړې د ختمېدو د طرحې نوې بڼه واشنگتن ته سپارلې، خو زیاته یې کړه چې د امریکا تر ځواب پورې به د بدلونونو جزئیات نه څرګندوي.
له خبرونو ورآخوا،
مخکې تر دې چې د افغانستان او پاکستان د ګډو اوبو په اړه یو تفصیلي تحلیلي مطلب د سر شریک کړم، په پاکستان کې د اوبو ستونزه د آسیا پرمختیایي بانک سش کال په یو راپور کې وویل چې په پاکستان کې 80% خلکو ته د څښاک پاکې اوبه نه رسیږي. د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال عصمت علي شامو د مردان د تختبایي سیمې مزدور آباد کلي ته د راپور په پیل کې ورولي چې هلته خلک د اوبو لپاره راټول شوي.
دا د مردان په تخبه مزدور آباد کړي کې زئی ولست سکلو د صفه اوبو لپاره انتظار کوي. زئی خلک وایي چې کلی د تحصیل تخبه نه 1 کیلومتر او لمردان خار نه 12 کیلومتر لري پروت دی، خو بیا هم له دوی شکلون راسي د نګدې کلو نه په سرونو اوبو راچالولو باندې مجبور دي. د مزدور آباد اوسیدونکو بچا رحمان مشال رډیو ته ویل چې په کوم ورځ یې د اوبو د ډکولو نمبر وی په هغه ورځ د مزدورینه رخصتي کوي.
مخکې دغه دوران و چې منګه باد چا د کور او بوي او بس هغه نه بمراوړي په سر مندي په لوخي کې بمتي بالټو کې راوړي ځان د سکو د پاره نو پاغمن بمنګه گزاره کوله. اوس دغه دوران را لې چې پاغه کې په هر کور کې هغه کویا وچ وز منګه داسې دغه به کاوه چې دې کې و د چینچانی منګه راوړو په دې کې منګه داسې مرګري دي چې د الله درزاد لپاره منګه ټینکیم راولي خداس منګه مستقبل نه دی.
ایشیایي پرمختیایي بانک د کال 2015 په خپل یو راپور ایشین واټر ډیولپمنٹ آوټلوک کې وای چې د پاکستان 80% څخه زیات خلک د پاکو اوبو لنشتوالي سره مخ دي. راپور کې ویلي شوی چې د اوبو د کموالي غټه ستونزه د آبادی سیواوالي، موسمیاتي بدلون او د اوبو د استعمال په اړه کمزوري پالیسي دي. د مزدور آباد جانگیر خان وایي چې کله په خلی کې د اوبو ستونزه سیوا شو نو سیاسي مشرانو سره ولیدل خو ستونزه هواره نشوه.
چا چې وسلرو اغه کویانو په حساب سره جوړ کړ، چا چې وسنه لره اغه به اوبو پاتې شو. دا غوی د پر بیا دلته چې کم کارونه شروع شو په 2017 کې اوس کې مو شو تقریبا 98 کرول روپو، خو 2019 کې دا ضرورت بیا مستو شو چې دا وب کمې دي. آبادی سیوا ده د ټینکیو چې کم ایکسپنسز دی پاغې کې د مقامی خلکو سره صاحب وستی هغه کسانو نم سنا سره کوری د په مختلف شکلونو کې کیږي پاغې کې د 30-35% پورې ایکسپنسز ریکور کیږي.
د پنجاب د اوبخور ادارې په کال 2015 کې یو راپور جاری کړی چې تر مخه د اوبو حالت ډیر خراب شوی او د زمکه لاندې اوبو هر کال د نیم میټر نه تر یو میټر کمیږي. پاکستان کونسل فور ریسرچ اند واټر ریسورسز د کال 2023 په خپل یو سړنیز راپور کې وایي چې په 13 کلونو کې د ځمکه لاندې د اوبو په مقدار کې شپږ سلنه کمواله راغلي. په کرک کې یو کروندګر فدا خټک مشال ریډیو ته ویل چې د هغوی په کلی بانډ داود شاه کې د شیشام ولینه ټوله کرونده کېده، خو د 13 کلونو راسي په هغه کې د اوبو مقدار کمیده او له 13 کلونو راسي شیشام نهر وچوي.
او چونکه دا موسم دی د غنمو د کروندې موسم او د خلکو کرونده چې دا غشانتونه شو، د خلکو خپل غنم خو کرل خو صوبه نشته چې هغه دوباره وبکی.
یونیسف د کال 2023 په خپل ویب پاڼه خپور کړی او راپور کې وایي چې پاکستان کې د کال 2023 د سیلابونو او موسمیاتي بدلونونو لامل د 10 میلیون سیوا ماشومان د سکلو صفه اوبو ته لاس نه لري، او هر کال شوخه 350,000 ماشومان چې د 15 کلونو نه کم عمر لري د خراب اوبو او صفای د نشټوالي له وجې مري. یونیسف وایي چې پاکستان کې اوس هم 80% کورنۍ بکټیریل کنټامینیټډ اوبو استعمالوي. په پیښور کې د موسمیاتي بدلونونو په اړه کارکونکي آصف خان مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې د اوبو د ستونزې په اړه د عام خلکو ترڅنګ په حکومتي ادارو کې د پوهاوي کمی دی.
چې کوم زموږ اوورال ریسورسز دي نو هغه کې بیا ګراوند واټر ریسورس نو هغه دا غیر ریچارج ټایم سره سره لګیا دی کمی کی ځکه چې آبادی چې سیوا کیږي نو کورونا او پاخه کورونا سیوا کیږي او چې کوم زموږ ریچارج زونز دي نوغا
لګیا دي کمیږي. ایشیای ډیولپمنٹ بینک په خپل یو سیننیز راپور کې وایي چې پاکستان کې هر کس لپاره د اوبو مقدار ل 1500 میوکب میټره کم شوی او یوازې 1700 میوکب میټره پاتې شوی چې دا د اوبو د شدید کمښت نښه ده. راپور کې ویلي شوی چې پاکستان ته د اوبو د ستونزې د هوارولو لپاره پر اتلونکې لسو کلونو کې لس نه تر 1 ټریلیون روپے پکار دي چې ورسخه د موسمیاتي بدلونونو مخنیوي د اوبو د استعمال تکلاره جدي پالیسي او عام خلکو کارخانه دارو او کروندګرو کې د اوبو د کم استعمال پوهاوی پیدا کول دي.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ چپا 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
پاکستان ته د کابل سیند بهیشي. د کابل سیند چې د سنگلاخ له سیمې سر چشمه اخلي د پخمان په اونۍ دره کې بهیشي، بیا د میدان جلګه خړوبوي او د چهاردهی ولسوالۍ له لارې کابل ته داخلي شي. وروسته د پخمان او لوګر له سیندونو سره یوځای کیږي. وړاندې د پنشیر سیند او د لغمان علي شنګ او النګار سیندونه ورسره یوځای کیږي او په ننګرهار کې د کونړ له مست سیند سره د ډیورنډ پورې غاړه مهمندو ته بهیشي. دا معلومه نه ده چې هغه غاړې ته څومره اوبه بهیشي ځکه چې د اوبو تړون نشته. د ځینو کتونکو په باور له پاکستان سره د اوبو د ویش تړون سیاسي ستونزه رامنځته کوي. د سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی دغه مشکل ته اشاره کوي او وای
کابل د سین حوزه ده چې اوبو پرته له قرارداد به له څو چرانه دي د پاکستان خاورې ته ور داخلي یا وګړي ته استفاده کوي. ان هغه مانادر چې په حقوقي لحاظ کوم جواب نه لري بلکې د له پالیسي موږ ظرفیت نه لري ترې استفاده نه شو کولای او همدارنګه په حقوقي لحاظ هم ورته داخلېدلی نه شو. مثلا کچې د موږ د کابل د سین په ارتباط د پاکستانیانو سره هر ډول قرارداد امضا کوم لا د ډیورنډ پرسنټ دی ولې کله چې د موږ د خاورې نه د باندې وځي د ډیورنډ په استقامت تر داخليږي دا کوم وي تاسو تر دغه پورې د استفاده وکړئ د نورو سره بندونه پکې جوړولای شو. د څه کولای چې دومره مقدار وبم درخه ولا دا چې موږ په واقعیت کې د پاکستان قلمرو د اوپې زنده او ډیورنډ نه پرسنټ دی زنده په تاسو باندې په خپل حال موږ سره دغه مشکل راځي.
که افغانستان له پاکستان سره ستونزې لري ورته ستونزې هند له پاکستان سره لري خو نوی ټیلی په 1978 میلادي کال کې له پاکستان سره د اوبو تړون د نړیوال بانک په منځګړی توپ لاسلیک کړی وو. البته د 2015 کال په اپریل کې هند له پاکستان سره تر وې نشته ورسته وویل چې دا تړون نور ورته د منلو نه دی. ریاض درمل چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې په چک جمهوریت کې ماستری اخیسته او د ناپاکو اوبو د پاکولو په برخه کې په پلاسمینا پراکې څېړنې کړې دي د طالبانو تربیه واکمنۍ مخکې دا نظر لا ساجر د وسر شریک کړي وو چې افغانستان باید تاریخي ستونزو ته ونه ګوري او له پاکستان سره د اوبو په برخه کې تړون لاسلیک کړي.
سیاسي اړخ د دې دومره مهم نه دی، د ټکنیکي اړخ مهم دی چې تر موږ د دې په دوه هیوادونو په منځ کې د اوبو په سر یو تفاهم نه وي زموږ د شخړې به ورځ تر ورځ زیاتی کی او له ټولو عمدل عامل به همدغه وي چې د غدوار هیوادونو د ته نه تیاری چې دوی سره کینی او د اوبو په شخړو باندې خبرې وکړي ځکه د دې مستقیما اغیزه په دواړو طرفونو باندې د خلکو په ژوند باندې او د هغوی په اقتصاد باندې ده. دا هیوادونه مجبورن باید کینی او دا خبر ومني دا یو حقیقت دی چې دا یو ستونزه ده او دې لړ کې باید دوی جدي اقدامات وکړي.
د کابل سیند 200 کیلومتره اوږد دی چې 450 کیلومتره د افغانستان دننه بهیشي. د دې سیند اصلي سرچینه د هندوکش ته غرونو واوري او ورشتونه دي چې په پسرلی او وړي کې د واورو د ویل کېدو له عمله د اوبو اندازې توپیر لري. د روسیو کلونو د وچکالیو له عمله په سین کې اوبه کمې شوې دي او د دې سین د اوبو دقیقه کچه معلومه نه ده او دا هم نه ده څرګنده چې د پاکستان خواته څومره اوبه بهیشي. خو په خیبر پښتونخوا کې پر همدې اوبو د ورسک بنجور شوی او د پېښور 400 مردان نوشار په سیمو کې په همدې اوبو ډیر مزک خړوبې شي. وروسته بیا د کابل د سین اوبه پنجاب ته بهیشي او هلته هم ډیرو زراعتي مزکو ته اوبه ورکوي. کچرته د ډیورنډ کرشي سیاسي سنځوي نو د کابل سیند د اوبو سنځه بل پاکستان سره څنګه هواري شي. نصر الله سانکزی وی چې دا سنځه افغانستان په کور دننه هوارول شي.
د اوبو طبیعي مسیر کلاس نه سی ویلې د دولت په عنوان ما په خپل چارې کې مثلا موږ نه شو کولای چې له کولای دا سیند وګورو د سی په نصال ورو برته راوړو په لښانه او پنځه راکته کو دا نه شو کولای اما په دغه طبیعي مسیر کې چې دا سیند وند موږ په سلاغ باندې ترې جوړولې شو کانالونه ترې استعمال شو یا لیټرې استعمال شو موږ باید دا نظر سپې دا کو.
د کابل پر سیند د سولې په کلونو کې د ماهیپر نغلو سروبیا او درنټي بندونه جوړ شوی دی. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د چیرنې لمخې پر دې سیند د شاتوت بند، د باغدری د برېښنا بند، د ګلبهار د برېښنا بند، د دوهم سروبي د برېښنا بند، د کونړ د برېښنا د شال او څاګي بندونه، د کامی بند او د ګمبيري د بند جوړېدو امکانات شته. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخوانی مرستیال ولی مدقق ازادي راډیو ته وویل چې د بندونو جوړېدل چاپیریال اغیزمنوي.
کولای شي هغه کوم طبي د اوبو جریان څه ده هغه ته تغیر ورکړي، هغه کوم خلک چې په ټیټو ساحو کې ژوند کوي هغوی ته کمې اوبه رسیږي، یا په مختلفو فصلو کې چې اوبه جریان پیدا کوي هغه طبي روان د اوبو هم تغیر پیدا کوي. د اوبو تبخیر زیاتیږي، د دې په نتیجه کې د اوبو طبیعي جریان خپل په فشار اوړي په بوټو او په حیواناتو، خصوصا هغه بوټي او حیوانات چې هغه د اوبو له منظم جریان سره د ژوند تړلی دی. بله خبر دا ده چې په دې بندو کې دغه رسوبات ډیر زیات ټولیږي او دا باعث د دې ګرځي په ټیټو ساحو کې کم هغوی ته ورسیږي، یعنې اوبه هغوی ته نه ورسیږي.
شاخلی متحقق زیاته کړه چې بندونه د لاندې سیمو پر کرهنې او د مځکې د تل اوبو پر زیر مهم منفي اغیز لرلی شي، خو نوموړي بیا ازادي راډیو ته وویل که بندونه سم مدیریت شي هم به د سیمې خلکو ته اوبه چمتو کړي، هم به د څارویو غم وخوړل شي او هم ممکن برېښنا ترلاسه شي. ولی متحقق چې اوس د امریکا په متحده ایالاتونو کې د چاپیریال ساتنې د یوې ادارې مسؤول دی، په دې باور دی چې د وړو او غټو بندونو تر جوړېدو مخکې باید یو شمېر ټکو ته پام وشي.
اول دا د سیمګه په غوساهو کې د چاپیریالي تاثیراتو ارزونه باید موږ تر سره کړو. موږ باید له خلکو سره، کوم خلک سره ته نږدې ژوند کوي، د هغو سره باید مشوره وکړو، د هغوی نظریات باید ترلاسه کړو او کوشش وکړو چې هغه حساس استوګنځایونه چې د نورو انواعو که هغه نباتات یا که ژوي دي هغه باید موږ مخکې نه مشخص کو او بو منظم جریان باید له لاسه ورنه کو، هغه باید وساتو چې هغوی ته مو بو ورسی. خو بله مسله دا ده چې د کبانو د تګ راتګ مسیرونه باید وټاکو او د هغوی ممانعت باید ونیسي. بل یو داسې طرحه په نظر کې ونیسو چې خړه سې په بندو کې ټولیږي، د هغوی د پاکولو لپاره باید طرحه په نظر کې ونیسو او کله چې کار په داسې وخت کې صورت نیسي چې هلته د مثل د تولید فصل وي، خصوصا د کبانو تولید مثل صورت نیسي یا د نورو انواعو، په هغه وخت کې باید کار له کار نه پرهیز وکړو او تر نهایي حده کوشش وکړو چې کوم بوټي یا نباتات چې د سیندونو شاوخوا ته دي د هغوی له قطع کولو نه پرې کولو نه باید مخنیوی وسي.
شاغل متحقق ته وویل چې د بند تر جوړېدو وروسته باید هغه بوټي په سیمه کې زیات شي او نور وکرل شي چې د کار په ترس کې وحل شوي، او د دې لپاره چې د ځانګړې سیمې چاپیریال ته مو پام کړی وي د همغه سیمې له موادو تر وسه وسه استفاده وکړو. د بندونو جوړېدل پانګونه غواړي، زمان غواړي او له نړیوالې ټولنې سره داسې روابط غواړي چې دې ته پانګوال زړه ښه کړي چې پانګونه وکړي. د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د دفتر د چیرنې لمخې د کابل پر سیند د باغدری د برېښنا بند له شپږو تر اتو کلونو وخت اړتیا لري چې جوړ شي. د کونړ دواړه بندونه شای لس کاله وخت ونیسي او د سروبي دوهم بند ممکن په پنځه کاله کې جوړ شي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وخت د بندونو د جوړېدو یوه ستونزه امنیت وه، اوس مالي او تخنیکي ستونزې شته. دا څرګندنه ده چې دا ستونزې به کله هواري شي او تر کله به د پنجاب تر زړه د افغانستان اوبه پخې شي او دواړه هیوادونه به د اوبو د ویش یوې موافقې ته نه رسیږي.
azadiradio.com de azadi melma.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصتوم. قدر من اوریدونکو، په دیونه کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، دای هم شعر وایي او هم کیسې او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې ل خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلم په 1940 تو غالبا یو 40 کال کې، او زمونږ کورنۍ د مرزیانو په نامه یادېدلې و، یګمی کورنۍ و، نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغه لیک لوست دا کړی دی، او تر هغې وروسته بیا په مختلف ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې باندې د پلار دند لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړې؟
بلې، ما د ډېر راوروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بیرته افغانستان ته راغلو، بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې، او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې او څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخي خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کیجران نومېدله. بیخي داسې یو ځای و چې یو آسمان به ښکاره کېده، او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې په کې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو عمر چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ، او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې د هماغې نه فارغ شوم، او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زه په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل، او په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل، تقریبا دوه نیم سوه خره به و، او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په 2 روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتللم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه، او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ، او بس بیا د هغې نه پسې ډېر راوته رالو، بیا هم سل بیا هلته ویلو. نو دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللي دي، او په خپله مې لیدلي دي.
نو په روزګان کې ښوونځي ته چې ماشومان په خرو راتلل، علت یې دا و چې سیمه غرنۍ وه، په بایسکل نه کېدل.
بلې، ډېره زیاته غرنۍ وه، او دا ښوونځی چې و دا د کورونو نه لرې و. نو دغه رواج هلته لکه ځینو مکتبونو ته یا ښوونځیو ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل، هلته د خرو رواج و. نو هغه وخت کې سایکل چا پېژندلو نه، نو افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه. نو بس دغه خر یوه ښه وسیله وه.
کله مو چې په ښوونځي کې درس وایي، یعنی د ماشومتوب له وخته، دغه فکرونه چې اوس در سره دي، د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په مشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو؟
دا لومړنی وختونه چې وو یعنی ولنی سینفونه یا ټولګي چې وو په هغه وخت کې ماشوم دومره سوچ نه شي کولی چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دی فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې وم نو په هغه وخت کې دا د رحمان بابا کتاب زمونږ په کور کې وو که د بل چا وو په هغه مې لوسته، نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي متری څه چې درکي هغه خو بیا راوځي، نو په هغه وخت کې لګیا وم یو نیم بیت به مې لیکه. بیا چې په اتم ټولګي کې شوم نو داسې پوه شوم چې منظمه شاعري کولی شم، یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو شاعري پسې پراخه شو، دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر وو. ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ، نو په پېښور کې مې بیا دا خبره باقاعده او مسلکي لیکل شروع کړ.
د لیکوالۍ څنګه شروع شوه، څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دې زیاتره مرکو کې دا کیسه ما کړله؟ نو یو وخت کې مې سمیم صاحب ته شعرونه ښودله. د اسف سمیم چې زموږ ډېر درون استاد دی، د عزت وړ سړی دی، هغه نو څوک چې شعر ولیکي چې یو بل چاته یې وایي نو طبعاً د داد په تمه یې د شاباسي. نو هغه د داد په ځای باندې ما ته دومره ویلي چې په نثر کې لیکل شروع کړه، ځکه چې نثر ته اړتیا ډېره زیاته ده. دا خبره په ما خم ونه لګېدله. خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې، په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل استاد راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي. بس همدغه تشویق و. بس د لنډو کیسو په لیکلو مې پیل وکړل. او رښتیا خبره خو دا ده چې په هغه وخت کې زما لنډې کیسې خلکو ډېر زیاتې خوښې کړلې، او په ډېر لږ وخت کې زه د لنډو کیسو د یو مجموعې خاوند شوم چې نوم یې وغوره کړه، چاپ شو. د هغې نه وروسته نور فعالیتونه پیل شو.
له سمیم صاحب نه ما پخپله هم دا خبره اورېدلې ده چې ویل یې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي، نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب ستاسو لیکنو ته براشو، اول د شعرونو په باب راته ووایاست چې شاعري څومره وخت دوام وکړه؟ او زه خو داسې خبر یم چې اوس هم تاسو شاعري کوئ.
شاعري خو درسې او دغه نسبتا نثر لیکل ته زما په فکر باندې شاعري اسانه ده. بیا چې په چا کې وړتیا نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوس هم یو نیم غزل لیکم، نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله. خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دي.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده، او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي، نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم، بیا د فیسبوک نه بېرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو، خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زما تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، مخ نه چې شورکه خندا چیرته ځي، او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي، او نورې په څه ټیټ له خپله امره کړ، او مخې تورو خاورو ته سا چیرته ځي، او ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ته چې له ما پوښتې ته ووایه، ورېځو د اسمان کې برېښنا چیرته ځي، او ولی په خونخورې هڅه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته ځي، او حسن پرې تمام وي چې وښي تېر مس رنګین ښایست د لیله چیرته ځي، او غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، غم یې د زانګو د وخت ملګری دی، خبر تراب سره الله چیرته ځي.
ډېر ښه. تاسو ډېرې پوښتنې کړي خو له خپل لورې مو ځواب نه دی ورکړی.
بله بله. او چې رښتیا درته ویم، په دغه شعر په لیکلو کې ما په خپله دا هڅه کړې ده چې لوستونکي په فکر کې واشي، ما هغه سوچ کې بنسټ وته.
ډیر الله ډیر زیاته مننه. تراب صاحب، د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل؟ وروسته لدې چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو، دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وي او بیا وروسته مو دوام ورکړ؟
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم، نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لنډې کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې، هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه، هغه هم سمیم صاحب را کړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې، د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی، ډېر زیات ښکلی ناول دی. نو دغه ناول او دغه لنډې کیسو په ما اغېز وکړ، خوښې مې شولې. البته د لیکلو چل مې تیار کړی نه دی، بیا زما دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه، د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ. بیا د شهادت په اخبار کې به خپارېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې شوې، ډېر لیکونه د خلکو راغلل، ډېرې وستایلې ما مازه ورځپاڼې کې چاپ شوې. نو بیا د هغې نه را وروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې، خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستانونه وایي، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل.
چې په عین حال کې چې طنز پکې دی، یو خفګان یا تراژیدي هم پکې دی. خفګان
بله، هم د خندې هم د ژړې. نو دغه سب ورته دی وایست او که هر څه، دا خلکو ډېر زیات خوښ کړل، حتی استادانو لکه سلیم صاحب، هاشمي صاحب، همدغسې نورو ډېر زیاتې وستایې، ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سب کې ډېر زیات خوښ و. بیا را وروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی، تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل، او د دې مجموعې م چاپ دی، او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم، دا مې فلم کړي هم دی، او د افغانستان ټولو تلویزیونونو دا زما ډرامې خپرې شوې.
په دې زه غواړم چې خبرې در سره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب، مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې پخوا او اوس کوم ده او څه بدلون پکې راغلی کنه؟
بخ نو تاسو ته معلومات چې لیکوال مواد ټولین نخلی په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه ته لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه یې کړي، او یا که چېرته یې کړي مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي. زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې ده، هره کیسه مختلفه کیسه لري، او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نوي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال، په هغې کې دغه سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې، دا یې څېړلي دي، د کامیانې او خوالې دا ټولې دختلي دي، په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي، نو یعنې حساب پ کېدای شي. نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی، دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضالله تراب کیسې چې دي دا دغه دي لیرې نوي دي. نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره په زړه پورې دي، او دا موضوعګانې هم چې دي دا مو یخوونکي ما ته ښکاري.
یو څو عنوانونه راته نومونه یې راته واخلې دي، یو څو کیسو مو چې
صحیح ده. نو فارن د یوې کیسې نوم دی د سیک جنازه.
د سیک جنازه چې تاسو وایې مطلب مو همدا د افغانستان سیک وګړي دي؟
بله، هو اصلا داسې دی چې بله دا ستاسې پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي، او ټولنه دې ډیره زوړیږي او چای د وایلو او د لیکلو جرأت نشو کولای په هغه باندې ما لیکل کړی د بلګې په توګه زموږ په هغه لومړنۍ لیکوال کې راځم چې اولنۍ کس مسره دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهد او د ځینو قومندانانو د دادو په برخه کې دا کړی دی لاندې کیسې لیکلې دي د فرزند امریکایانو په برخه کې ملاندې کیسې لیکلې دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې بیخي یوازې مداغې کمینادو دی وی په هغه باندې مې کیسې لیکلې دي نو د سیم جنازه دا لنډه دغه دانه چې او د کابل کې شچور او بس مشهور غل دی چې هغه ناس ته تر اوسه نغلا ته نه ته خلک تشویقي بل اخر دا چې کابل ته هم څه دي چور هر څه خلاص شوی خو بس دی شګر د مخ ته ورځي او دا تیر باسي د سی پر اور لنډه دا چې دا وژني د مرګورو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا وسه جنازه پرې دي او بل اخر سیک هغه د ایبراهیم جماعت د جنازې ورمنځ د پاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وی چې طنز هم پکې دی او پاین حال کې تراجیکی کیسې لري
بله 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 اما هغه ځان دغه د سین جنازه خلکو ډیر زیات خوخه کړی و یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنجې کیسه ده ما په پتلون نکړې ده کنه نو دا چې یو دغه په برواز چې دا پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل بشیر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یې وایي په پتلون کې خلاصه کړی و کولی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیر زیات خلکو خوخه کړی
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی نندره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ماچ لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زموږ کیسو سره توپیر دی چې یو په خپل ډرامه کیسه دا ولنه کیسه خو کیسه ده او د دې ترمن تاثیر دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نورې لنډې کیسې چې دا لوستل کیږي نو خبره ده چې په ډرامې چې دی په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کیسه چې هغه ماغه روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی ډرامه لیکل د لنډې کیسې نه سخت ده ځکه ودې کې ته دروغ کولې نه شې ته بلنه نه شې کولې وړه اشتباه چې دی وکړل ټول کیسه دې د منځ راځي خلک ته دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه زم نسبت د هغه نه ډیر دی د لنې کیسې نه ډیر دی نو څومره چې یو کول موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لنې کیسه کې مګر هم ته بیا ته عمل نه شي دا هغه جړا دا هغه ادا دا په خپل د لیکل سم چې نه ډېر زیات اثر لري او نور به د هغه څه کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لنډ کیسې خو دی هغه باید په ټی مخکې نه رسوانی او په اخر صحنو کې
نه تلوسه پکې وي
هو تلوسه خو به ډېر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تلوسه اساسي شی دی چې په کوم لنډه کیسه یا ډرامه یا سیریال کې تلوسه نه وي هغه ته څوک ازریږي نه چې وینولي یا بیا یې وګوري خو ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډې کیسې نه ګران کار دی او یو بل خبره د ډېرو لنډو کیسو نه ډرامې جوړېدلې شي او ډېرې ښې لنډې کیسې دي چې د هغې نه جوړېدلې نه شي نو د دې سوال جواب زه هغه وخت ورکولی شم چې سړی تختې ته ولاړي او عملي ورته وشي
ډېر ښه تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي تاسو د فلمونو یا د ټلویزیون نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري
ما خپل یو وګت کورس د ډایرکشن اخستم خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم او ما ډایرکشن کولو دا ډیره ښه خبره ده چې یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي خو زه د سی ډایرکټر مو دا ډایرکټر وي او مختلف قسمونه لري د جنگ بیل ډایرکټر د ډانس بیلی د ډایالوګ بیلی زه په خپل د انداز ډایریکټور یم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایریکټور باید په خبره پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامن خپل کار دی، د ډایریکټور خپل دی، هغه یوازې کامرامن ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامن پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایریکټور وم، په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې مې که زه درته وکړم، نو دغه مرکه ستاسې د دې حوصله نه لري، یعنی ډېر تکلیف به ما ګاللو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظروف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي که نه؟
یو دوه درې مې لیکلي وې. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف را پسې راغلی و، بس ومې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وې جړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
اغه کارونه اوس چې مهاجرت راغلی است په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوسې، زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو، او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېده، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقرر وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سویه باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا په لحاظ د هغوی نه مخ.
او اوس کار کوئ که نه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې اوسو د پښتو چې جوړېږي دا ګوګل کې چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو ګلاجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وې، دا ټولې په تنس کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعاتو کلتور وزارت جوړم، که خو بیا هغه وزیر صاحب کار پرې استاد جهاني صاحب ډېره لنډه مودې وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله، هېڅ خفه وو په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدېنه زه خدمت وکړم، ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم. یعنی که تراژیدي په ګارنټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومېډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی، دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکېشنونه هغسې شته زمونږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مو راته وایست، هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو یو بله ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. د شعرونو یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دوه د تلویزیوني ډرامو ټولګې دي، پر یوې څېرې او د پلانک پر ځای په دې کې دولس لکه دیارلس تلویزیوني ډرامې دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړي دي. یو کتاب دی ډېر مشهور، ویر دی نو سایکاټرس، چېرته چې ارواپونه د افغانستان پخوانی او اوسنۍ پولي د کمپیوټر اساسات. نو دا شیان مې دغه شوي. بله دا ده چې زما ناول چې خلکو ډېر زیات خوښ کړو، دلته ارمان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو، نوم یې دی هغه به څوک وو. همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې، سرلوړی ژوند هغه هم چاپ شوی دی، او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب اوس لیکلی دی، هغه هم چاپومه. د سندرو شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي. چې یو انتقام نمیږي او بل د ونې مینه. نو دغه شیان لګیا دلته هم کار کوم. بله یوه مجموعه مې د لنډو کیسو په انګلیسي ژبه د لندن خبریږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي. دا نوم دی دا په انګلیسي ژبه 15 لنډې کیسې دي. اوس که د شعر خوښې نو شعر به درته ووایم.
مهرباني وکي او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب. مهرباني وکي خپل شعر واوره و بیا به خدای په منی وکړي.
نو شعر وسې دی چې تصویر تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي. اخر مې پیغلو اوښکو نور د صبر ستر مات کړه. انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي. څوک د بڼو چې جکی تاو کړمه له سترګو ډیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي. او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي. او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تورا پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي.
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله ترابو چې د آزادې میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر او راو او د زړه خواله را سره کوله. تر بلې مرکې د خدای خدی وي.
د آزادی میلمه
کړه تک تورې ګورګورې دور ګورګورې دور.